السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاو ډک کال ځکه چې لسګونه زره کسانې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شول
کرایي کور ته ژوند کوو او اوس کوم امکانات نه لرو او ساره ده تر اوسه نه زغال اخیستي او نه کوم کومک مور سره ده شوي ده
په دغه پروګرام کې ډېره برخه د طالبانو د ویاند محمد نعیم او همدارنګه د تعلیم او حقونو د فعال پښتني دورانۍ له وړې مناظرې ته ځانګړې ده چې په تعلیم باندې سرخیږي
ښوونځي ستړلي دي او د دې سمخ چې خلاص هم وو مشکلات سره مخامخ
پکې نو الله حق فکر کوم تر اوسه باندې جوړ شوی تاسو معلومه وي تاسو دې لیږه جلا خبره ده
دا نور مسائل تر خبرونو ورسته د مهمو خبرونو سره ټکی د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لادرکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبیږي ملګري ملتونه وایي له اګست تر نومبر پورې په افغانستان کې له 16,200 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده بشپړ خبرونه د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لادرکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبیږي د طالبانو د حکومت یو ویاند احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله اخوند د ټولبخنې فرمان ته ژمن دي
دغه موارد دومره ډیر نه دي لکه مطبوعاتو کې سي د دې یادونه کیږي په کوم ځای کې سي خپل سری سوي وي یا تخطي سوي وي د افغانستان حکومت دا غو تعقیب کوي لکه څو دوی ورځې وړاندې چې کوم ویډیو پر رسنیو کې لاس پر لاس و هغه کس تعقیب سو او نیول سوی دا او زندان کې دا اوس لا غوي څه پلټنې روانې دي
تیره دوشنبه د ملي اردو د یو کنډک د پخواني قماندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خپرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړه کړه هغه چې په کابل کې نیول شوی د طالبانو لخوا د شکنجي ویډیو خپره شوې تیره چهارشنبه هم په ټولنیزو شبکو کې هغه ویډیو لاس په لاس کېده چې یو ځوان پکې د طالبانو لخوا په فیسبوک کې د انتقادي لیکنو له کبله نیول شوی او شکنجه شوی دی ملګری ملتونه وایي له اګست تر نومبر پورې په افغانستان کې له 16,200 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای پرون په یو ټویټ کې ویلي د دغو مرستو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ماشومانو زیږون په خوندي ډول ترسره شي د دې ادارې یوه لومړنۍ ارزونه ښیي چې د بشري بحران له پراخېدو سره ښایي په افغانستان کې ګڼې میندې د مرګ له ګواښ سره مخامخې شي ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې په 2 ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم په امیندوارۍ پورې د اړوندو ستونزو له کبله امری طالبان وایي چین له افغانستان سره د خپلو اړیکو او همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی د طالبانو ریاست الوزرا وایي د افغانستان لپاره د چین سفیر وانګیو پرون د ریاست الوزرا له لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث وکړ د ریاست الوزرا د پرونی اعلامیې له مخې ملا برادر له افغانانو سره د چین د بشري مرستو مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې باید د اقتصادي بیا رغونې لپاره ګامونه واخیستل شي له کله چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د طالبانو له مشرانو سره د چین د حکومت د یو استازي دا څومره کتنه ده په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند ولایت مرکز لښکرګا کې د فزیکی توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړي دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه مرکز جوړیدل به د مراجعینو شمیر په ورځ کې له 150 څخه تر 250 ته زیات کړي د سر صلیب نړیوالې کمیټې په حواله دا نوې ودانۍ به د نورو برخو ترڅنګ د سپورت ځای هم ولري د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویل په دغه فعالیتونو کې له هغه تخنیک کار اخیستل کیږي چې دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نور مرسته کوي پرون تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د یو توغندي په مرسته یې درې تحقیقاتي وسیلې فضا ته توغولې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل واشنګټن د ایران د دغسې توغونو له انکشاف څخه چې د وسلو د خبرولو په برخه کې مهمې اندېښنې ولاړوي اندېښمن دی. د غیب خبره د ایران دغه اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سرغړونه ده چې د 2015 کال د اټومي تړون د ملاتړ لپاره یې صادر کړي. ایران وایي د سیمرخ په نوم دغه توغندی 400 کیلومتره ارتفاع ته رسېدلی. ټاکل شوی د عراق پارلمان د جنوري په 9 پرانیستل شي. دا وروسته له هغه چې په اکتوبر کې د پارلمان لپاره وکیلان وټاکل شول، لومړی وار دی چې پارلمان خپله جلسه به ترسره کړي. په عراق کې چې ګڼ قومونه پکې ژوند کوي او په 2003 کال کې د امریکا په رهبرۍ له یرغل رئیس چې په نتیجه کې پخوانی دیکتاتور صدام حسین له واک لرې شو، د حکومت پر تشکیل پیچلې مذاکرې کیږي او د اکتوبر د 10 تر پارلماني ټاکنو وروسته پارلمان درې میاشتې وروسته د وفادارۍ لوړه کوي. د عراق ولسمشر برهم صالح په یو اعلامیه کې وویل یو فرمان یې لاسلیک کړ چې نوی پارلمان د جنوري په 9 خپله لومړۍ جلسه وکړي. د 329 وکیلانو له ډلې به د تر ټولو د زیات عمر لرونکی د لومړۍ جلسې مشري کوي او پارلمان د خپل رئیس د ټاکلو لپاره 13 ورځې وخت لري. او په ځینو هیوادونو کې چې په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو بې ساري پېښې پکې ثبت شوي، حکومتونه د تجرید پالیسیو پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو غور کوي. دغه پالیسۍ تر دې مخکې کرونا وبا په کنټرول کې زیاتې ګټورې نه دي ثابت شوې. څېړنې ښیي چې د کرونا وبا نوې بڼه اومیکرون چې علائم خفیف دي او د مخکنیو بڼو په څیر د مړینو سبب کیږي هم نه، په ځانګړي ډول په واکسین شوو کسانو کې. په کرونا ویروس د ډیرو خلکو اخته کېدو د روغتیایي څارنې نظامونه چې دغې 2 کلنې وبا له وړاندې اغېزمن کړي نور هم تر فشار لاندې راوستلي او دا خطر شته چې کاروبارونه د کارګرو له کموالي سره مخ شي. آزادی رادیو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو .com کې ولولئ. را به شو د پروګرام اول مطلب ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاوه ډک کال بللی دی. نن د دسمبر 1 د 2021 کال وروستۍ ورځ ده. IOM ویلي په دې کال په 300,000 افغانان له خپلو مینو بې ځایه شول او نږدې 1,000,000 نور له بېلابېلو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه کړل شول. د طالبانو حکومت ویي له بې ځایه شوو سره د مرستې لپاره دوی خپل پلانونه لري. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي 2021 د دې کال چې نن یو وروستۍ ورځ ده، د زیاتو افغان وګړو لپاره له کړاوه ډک وو. دغه سازمان پرون په ټویټر کې لیکلي، په دې کال په 300,000 نوي کسان له خپلو مینو بې ځایه سول او تر 1,000,000 زیات نور بیا له نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته اخراج کړی سول. د کډوالۍ نړیوال سازمان له خپل دغه متن سره د خپل درخواست هغه لینک هم خپور کړی چې له مرستندویانو یې په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د څه کم 1,850,000,000 بسپنې غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې هم د افغانستان امنیتي وضعیت ناوړه و چې تر جولای میاشتې تر 2,500,000 ډیرو کسانو خپلې مینې پرې شوې چې ورسره د ټولو بې ځایه سوو کسانو شمیر 3,500,000 کسانو ته ورسېد. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر انتونیو ویتورینو تیره میلادي میاشت خبرداری ورکړې و چې دوامداره شخړې، سختې بېوزلۍ او ناوړه اقلیمي شرایطو افغانستان د پاشلتیا خوا ته برابر کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د اګست میاشتې له نیمایي راهیسې په افغانستان کې که څه هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې، خو د هغې په خبره لوږې چې عمده علت یې غربي پالیسي ده، د میلیونونو ماشومانو په ګډون ګڼ افغانان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دریو ماشومانو مور آزاده چې پخوا ښوونکې وه وایي 15 میاشتې مخکې د جګړو له کبله له کاپیسا څخه کابل ته کډې کولو ته مجبوره سوه. د طالبانو حکومت د بې ځایه سوو کسانو شمیر شاوخوا 1,000,000 شي او وایي چې له دوی سره د مرستې پلان لري. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی آزادی رادیو ته وویل
نو زمونږ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابرو او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ګرځېږي.
پا په افغانستان کې د 2021 میلادي کال په دویمه نیمایي کې د بېوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکول سوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر پرون د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي په 2021 میلادي کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نیمایي یا د افغانستان د نفوسو نیمایي ته ورسید. په افغانستان کې زیات کسان د 2021 میلادي کال پر مهال د جګړو ترڅنګ د اقتصادي ستونزو له کبله هم د کار او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په هیله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته کډه شوي دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
اوس هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خبرو په اړه باندې رپورت. د اوکراین په پولو کې د کړکېچ له زیاتېدو سره سره بېګا د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره نږدې یو ساعت ټلیفوني خبرې وکړې. دا په تېره یوه میاشت کې د دوی دویم وار خبرې دي. کرملین وایي جو بایدن د اوکراین پر سر د کړکېچ د زیاتېدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. د راپور له مخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداری ورکړی چې پر روسیې بندیزونه به له امریکا سره اړیکې جدي زیانمنې کړي. امریکایي چارواکي وایي دغه ټلیفوني خبرې چې د ولادیمیر پوتین په غوښتنه شوې وې د واشنگتن پر وخت مازیګر په 3:30 پیل او 50 دقیقې دوام وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان د جین ساکي په بیان کې وویل ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې پر اوکراین د زیات برید په صورت کې به د امریکا او متحدین یې پریکنده ځواب ووایي. د سپینې ماڼۍ ویان د زیاته کړه چې جو بایدن د راتلونکي کال په لومړیو کې له روسیې سره د امریکا د دوه اړخیزو خبرو او د ناټو روسیې شورا او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان ترمنځ د خبرو په څیر له ډیپلوماتیکو هڅو خپل ملاتړ په ډاګه کړ. هغې وویل په دې خبرو کې دوامدار پرمختګ یوازې د تاوتریخوالي د کمولو په شرایطو کې کیدای شي، نه د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې. اخوا د کرملین د بهرنۍ تګلارې سلاکار یوری اوشاکوف وایي ولادیمیر پوتین هم جو بایدن ته خبرداری ورکړ چې هر ډول بندیزونه د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو لامل کیږي او دا به یوه لویه تېروتنه وي. یوری اوشاکوف زیاته کړه روسیه د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ له ټلیفوني خبرو راضي ده. د هغه په وینا دا خبرې پر هغو امنیتي تضمینونو متمرکزې وي چې موسکو له لویدیز غواړي. دا ټلیفوني اړیکه په داسې حال کې وشوه چې د روسیه او اوکراین پر پوله تاوتریخوالی زیات شوی دی. په تېرو دوو میاشتو کې د اوکراین په شمال ختیځ او سویل کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو د امریکا او لویدیزو هیوادونو اندېښنې پارولې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وروسته له هغه چې د اگست په 15 نیټه طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کوونکو بندیز ولګید. که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شوی، خو په ګڼو نورو کې اوس هم د ښوونځیو دروازې د نجونو په مخ تړلې دي. په دې موضوع باندې دلته یو مفصل بحث لرو.
سلامونه، زما لالی بشیر یم. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر موضوع بحث لرو. په دې بحث کې را سره د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم او د نجونو د زده کړو فعال پښتنه درانه دي. مننه له دواړو میلمنو. لومړی پښتنه نعیم صاحب، له تاسو کوم، طالبانو تر شپږم ټولګي پورته پر نجونو ولې د ښوونځیو دروازې تړلې دي؟
سلامونه، احترامات وړاندې کوم. خبره دغه څنګه ده؟ تاسو په لیجان کې استه یا چې په مختلفو ولایتونو کې تر دولسم ټولګي پورې تقریبا دولس دیارلس ولایتونه کې دي هلته د نجونو د تعلیم پروسه جریان درلودل، اوس خو د ژمي رخصتیانې دي خو تر دې مخکې. نو دا خبره چې تر شپږم ټولګي پورته نشته دا واقعیت نه لري او د واقعیت خلاف خبره ده. دوهم ټکی دا چې تاسو ګورئ خصوصیت پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه کې هم نجونو ته د لوړو زده کړو فرصت شته دی، دا هم شته. البته په کوم ځایونو کې چې ستونزې دي زموږ هڅې روانې دي، نو ان شاء الله ستونزې به هم هوارېږي. تاسو کلیریان کې هستئ چې په هېواد کې یو لوی تحول راغی. طبعا هر تحول د انقلاب چې په هر هېواد کې راځي ځان سره ځینې ستونزې لري.
نعیم صاحب، تاسو په خپله وویل چې ځینې ولایتونو کې ښوونځي پرانیستي وو او په نورو کې نه وو، په هغه ولایتونو کې چې شونځي بند و ولې تړلی وو؟
اصلا خو په ټول هیواد کې د کورونا د وجې تړلی وو. کله چې موږ راغلو نو دغه د تعلیم دروازې خلاصې شولې، تر شپږم ټولګي خو په ټول هیواد کې خلاص شو، په ټول ولایتونو کې. البته په ځینو نورو ولایتونو کې چې دولس دیارلس ولایتونو کې قندوز او سرپل او بلخ او هرات او بامیان او غور او ځینې نورو ولایتونو کې هلته تر دولسم ټولګي پورې موږ خلاص کړل. داسنه چې خلاص وو موږ خلاص کړل.
پښتنه جانې نعیم صاحب وایي چې طالبانو ښوونځي نه دي تړلي د نجونو، تاسو د دې خبر سره موافق یاست؟
ډېره مننه ملالی جانې د دا مجلس د جوړولو دي. او تر ټولو اول نعیم صاحب یوه خبره صحیح ده چې صحیح دي، په دولس ولایتو کې مکتبونه خلاص، خو هغه ولایتونه دي چې مکتبونه په زور خپل خلکو ولس عام ولس خلاص کړی دي. په بلخ کې چې زه خپل ورسره په تماس کې یم، دا اوس هم ښوونځي چې تړلي دي او د دې سمخ چې خلاص هم وو مشکلات سره مخامخ. په کندهار په دا وخت کې باید مکتبونه خلاص، په زابل کې باید خلاص، او په هلمند کې باید په دا وخت کې خلاص. خو اوس مکتبونه تړلې دي د شپږم ستر دولس د وام ستر دولسم سنټر پر دا اوله خبره ده. دویمه تر ټولو مهمه خبره دا انقلاب چې راسي دا د وام ستر دولسم تر سنټر تر انجن پر فقط ولې محدود دی، دا د الکان په مکتبو کې ولې نه ده دا خبره. دا د اول ستر شپږم سنټر چې کوم انجن دا غو په درس کې ولې مشکل نه جوړي، چې فقط د وام ستر دولسم سمفه په د مکتبونه باندې. دا تر ټولو مهمه خبره ده. دغه ور سره استادان آماده دي، استادان غواړي چې ورسي مکتب کې درس ورکړي که څه هم ماش نه ورسیږي. نو وجه څه ده چې په لوی کندهار کې یا په لوی پکتیا کې په دا وخت کې مکتبونه د دې سمخ کې یو ولي بندو، او دغه ور سره چې دا اوس باندې باید په ګرم سیرو لاکو کې نشي باندې، نو ولي باندې زما په دا سره نه خلاصي. دا تر ټولو مهمه ده. او انقلاب فقط پر هغه ښځو باندې ولي دي چې یا پر هغه نجونو ولي دي چې تر دیالس کال سبیا تر اتلس کلنۍ پورې دي هغه پر کورونا سي. دا ټول انقلاب د ښځو پر سر ولي راځي.
نعیم صاحب لکه تاسو چې ویل په یو شمېر ولایتونو کې نجونې اوس هم ښوونځیو ته ځي، او پښتنه جانې هم دې خبرې ته اشاره وکړه، آیا د ځینو ولایتونو لپاره د دین اصول بیل دي که د دوو ولایتونو طالبانو خپل جلا لایحه جوړه کړې ده؟ تاسو مخکې ویلي و چې د ښوونځیو د پاره طالبان پر یوه لایحه باندې کار کوي.
نو لایحه خو فکر کوم تر اوسه به نه وي جوړه شوې. که تاسو ته معلومه وي، تاسو لیدلې وي هغه جلا خبره ده. تر اوسه پورې موږ وایو چې کار جریان لري، انشاءالله موږ امیدوار یو چې ستونزې هوارې شي. یو څو ټکي چې باید موږ تاسو ورته متوجه وو، الحمدلله موږ تاسو له افغانان یو، مسلمانان یو، خپلې ټولنې پیژنو. قندهار ولس خپل ټولنه پیژني، د مشرقي ولایتونو خلک خپل ټولنه پیژني، شمال خپل ټولنه، هر ټولنه خپل ځانته عادت لري، خپل ځانته تقاليد او د رسم رواج لري. زه فکر کوم دغه څوک تر کې نشي پټولای. د قندهار د خلکو ژوند او د شمال د خلکو ژوند او د پکتیا او مثال د مرکزی ولایتونو او د هیواد د مشرقي ولایتونو دا په دې باندې کله توازی حاله. نو که د کې په دې څوک تر کې نشي پټولای چې زموږ تاسو په ولسونو کې ځلې ځلې محلي داسې رواجونه دي چې هغه په یو په یو باندې غوښته هوارول مشکل دي. او دوهم دا چې په دې باندې موږ ټول تاسو هم د شرعي لحاظه او هم د عقل او د منطق له لحاظه چې انسان که هغه که هلک وي او که نجلۍ وي، نو هغه د کم عمر نه مثال د څوارلسو نه مخکې عمر یو حالت وي او د هغه نه وروسته بل حالت وي. د په ځانګړي ډول باندې ښځې چې هغه تاسو خپله په دې باندې پوهېږئ، زموږ په ټولنه کې یو ځانګړی ارزښت لري، یو ځانګړی حیثیت لري. نو هغه په نظر کې نیولو سره موږ نشو کولای چې د ولسونو په مقابل کې چې خبره ودرېږو، یا د ولسونو سره په اصطلاح د هغوی د رسم او رواج چې هغه طبعا د شریعت سره په ټکر کې نه وي، نو دغه په مقابل کې ودرېدل دا یو ستونزه ده.
نعیم صاحب، ستاسو هدف دغه دی چې په افغانستان کې د ځینو ولایتونو خلک شریعت غواړي او د ځینو یې نه غواړي؟
نه، دغه ستا تعبیر دی، ستا الفاظ دی، ته به دغسې فکر کولی شي. نو هغه باندې زیله خبره ده، خو کوم چې ما تاسو ویلې اصلا شریعت باندې سړی باید یو ځل پوه شي شریعت څه شته وایي. نه پوهېږم تاسو په شریعت پوهېږئ که نه پوهېږئ، دا خبره کوي چې یو ځکه شریعت یو ډول دی، بلکې بل شریعت یو شریعت دی. البته د ټولنو رسم و رواجونه د شریعت کې خپل ارزښت لري. او غته په
ستاسو هدف دغه دی چې د جنوبي ولایتونو خلک نه غواړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړ شي؟
دغه ستاسو برداشت دی. ما خو دغه
هدف څه شی دی د خبرې څخه؟
په کابل کې مثال زه تاسو ګورې یادته ښځې په کوم شکل چې بازار ته راوځي هېڅ کوم مشکل نشته دی. خو دا په کلو مثال بانډو کې په دغه شکل باندې هلته کېدای شي، زه ته په دې نه پوهېږئ. دا خو ټول دا شان چې هغه ټول ته واضح دي، باید په هغه کې نصر سره وغږېږو.
موږ غواړو چې تاسو څخه یې واورو، لطفا که تاسو دغه تشریح کوئ لږ.
زه وایم چې واضح وي، د واضحو شیانو راسپړل او په هغه باندې بحث کول د وخت ضایع کول دي، ځکه چې هغه ټول په باندې پوهېږي. داسې شیان تاسو وایئ چې هغه باندې خلکو د پې باندې پوهېږي، یا د هغه په اړه وضاحت ته ضرورت وي، نو سړی په هغه باندې تاسو ته وضاحت سره درکړی شي. شي.
مننه. پښتنه جانې، تاسو په کابل او کندهار دواړو کې ژوند کړی دی، په دې اړه تاسو څه ویل غواړئ؟
کندهار کې صحیح دی، کندهار تر کابل پورې جلا دی، زموږ خلک زیات پرده کوي، موږ زیات پر د کلتور او عنعنات موږ بیخي جلا دی د کابل څخه. یوه خبره ده، د اتلس مکاتب چې د کندهار په ښار کې او د هغه ورسره د محلي صنفونه چې په پرا ولایت کې دي ورسره په دا لوی کندهار کې دي، د هغو د انجونې د دې سه مخکې نه تللې، دا اوله خبره ده. دویم، پر هغه کلتور او عنعنات ورسره د هغه انجونې د هغه مکاتبو ته تللې، او مور پلار د داسې بیرېدل چې طالبان دا ښوونځي سوځي. اوس هغه خبره نشته، نو څه خبر ده، څه مشکل دی. او هغه ورسره د ویل څوارلس کلنۍ وروسته چې دی ښځو انجین و الکان چې دی هغه جلا رقم سي یا بالغ سي، نو الکان چې بالغ سي هغو ته اجازه شته چې ولاړ سي مکتب ته، مګم انجینو ته نه سه. دا یو ډېره جلا خبر ده. عمر خدای پاک چې لمونځ پر خلکو باندې فرض کوي، باید دا سیمې ویل چې مثلا د څوارلس کاله بعد چې دی ښځه باید انجلۍ باید لمونځ وکړي، خو پر کور کښېنې او هلک چې دی هغه ورشي ته ازادي، که څه هم بالغ سو. نو موږ باید هغه ته هم وګورو خدای پاک څه وایي او موږ څه کوو. ورسره د حضرت ختیجه دا خبره موږ اره ورکو، اره ښځې کوي، خو ماته نه معلومېږي چې طالبان په دا شریعه باندې زړه ښه کوي یا غواړي چې هغه اسلام مخته یوسي چې کوم د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو. چون ختیجه خپل کار کوي، نن د افغانستان وشي څه د کار اجازه نشته. د هغه ورسره بیبي عائشه خپل کور ته انجن ته درس ورکوي، نو نه انجن ته د افغانستان د اجازه نشته. ورسره کده لوی کنده خبره موږ وکړو، لوی کنده کې انجنې مکاتبو ته تللې، اووه زره انجنې په مکاتبو کې، ولې د نه هم څه تر دولسم صنف پورې چې ما کار ورسره کړی. نو زما زړه ته خو بیخي نه لویږي چې نن پر کور باندې ایلۍ چې کومه ناسته ده، هغه د دا وجې ناسته ده چې د کندهار خلک نه غواړي یا د کندهار ولس نه غواړي چې انجنې د مکاتبو ته ولاړې سي. او ورسره آیا طالبان دونه زور نه لري چې دا مکاتب خلاص کې، چې د ځانته د یو وطن مشر وای، یو رهبر وای، نو باید ته خو باید دونه زور ولري چې دا ټوله مکاتب یو رقم خلاص، دا ټول خلک یو رقم ژوند وکړي، نو دا به څه رقم دي؟ دا طالبان به په کندهار کې د طالبانو خبره نه مني.
نعیم صاحب، آیا طالبان په کندهار کې د مشرانو خبره نه مني؟
واقعیتونه ټول واقعیتونه دي، څوک سترګې نه شي باندې پټولی. البته تعبیرونه او برداشتونه د هر چا مختلف دي. دا خبره متاسفانه بار بار کېږي چې د ښځو ته د تعلیم اجازه نشته. زه نه پوهېږم ولې موږ په واقعیتونو سترګې پټوو. همدا اوس چې په دولسو یا دیارلسو ولایتونو کې ښځې مکتبونو ته ځي یا نجونې د ایسو ته ځي، دغه نجونې نه دي، که دغه انسان نه دی او که دغه ښځې نه دي، ولې چې یو ځای کې یو پرمختګ شوی دی، یو مثبت کار شوی دی، موږ څنګه داسې کوو چې ګیلاس ته ګورو، هغه نیم خالي ته ګورو، نیم ډک چې دغه ته نه ګورو؟ مشکل زموږ تاسو په هېواد کې راغلی، دغه مشکل یو څه حل شوی دی، نور به هم حل شي.
نعیم صاحب، ښوونځي به څه وخت بشپړه د نجونو پر مخ باندې پرانستل سي؟
ما تاسو ته وویل چې په دې اړه باندې به انشاءالله کار کېږي، او دغه ټول د خپل هېواد د هر سیمې او د هر ولایتونو کوم چې دي، مثال کوم ځای کې چې مشکلات لږ دي، هلته به انشاءالله تر وروسته پورې حل شوي دي، پاتې سیمو کې به هم حل شي. دا خبره د زور خبره وشوه، دا خبره په هیڅ صورت نه شي کېدلی. لا ته په غرض کې فکر کوم دا به نه وي چې ته د چا لورګار د کور نه راوباسه یا د چا خدای راخته کړي د کور نه راوباسه، چې راشه هلته یا کار وکوه یا راشه تعلیم وکوه.
نعیم صاحب، خو هلته خو ښځې هره ورځ وایي چې باید موږ ښوونځي خلاص سي، موږ چې ورسره خبرې کوو هغوی وایي چې باید ښوونځي ورته پرانستل سي. نارینه هره ورځ راوځي لاریونونه کوي، خپلوان یې په دغه لوی کندهار کې خلک راوځي، هره ورځ غوښتنه کوي چې باید ښوونځي پرانستل سي.
خبره د زور وشوله چې ولې په زور نه راځي، د زور نه لري مثال یا زور نه چلیږي. ما دا خبره کوله چې په زور باندې تاسو په چا باندې شی نشته تحمیلولی، حتی هغه کارونه چې هغه د شریعت مثلا لمونځ دی یا مثال چې هغه فرض دی په نرو په کندهار باندې مثال دغسې نور دي، په حکمت او په تدبیر او په هغه سره به ته کوشش کوي چې هغوی د خلکو موضوعاتو باندې پوه شي، سر یې خلاص شي، او په خپله رضا باندې یو کار وکولی شي. په زور باندې خبره د دغسې وه. دا نورې خبرې چې کومه وشولې هغه خو جلاقه ده، او دا هم باید موږ تاسو په ذهن کې وساتو چې غربي ټولنې چې کومې دي او زموږ تاسو افغاني ټولنه لوی توپیر سره لري او لوی فرق سره لري. د هغوی ارزښتونو د ژوند، د اجتماعي ژوند، ټولنیز ژوند چې دی هغه فرق سره لري. دا خوشانه په نظر کې نیولو سره زه فکر کوم چې که موږ مثبت فکر وکړو انشاءالله دا څه پرمختګ شوی دی ته په ښه نظر باندې وګورو.
پښتنه جانې، طالبان ویلي دي چې دوی به د نجونو د ښوونځیو په اړه باندې یوه لایحه جوړه کړي. نو د لایحه کار ستاسو په نظر ش خبره نه ده؟
لایحه دا څنګه لایحه ده؟ زاول تر ټولو غټ سم سوال دا دی چې دا لایحه مثلا د ولس ولایت کې چې کوم مکاتب خلاص دي هغه ته مشکل نشته، هغه انجن تر خپل مکاتب پورې زی مګم د نور لپاره باید لایحه جوړ شي. دا تر ټولو مهمه ده. افغان شي دا په خلاف نه دي چې د غرب لپاره خپل وطن پریږدي، خپل وطن سره هغه خبرې را هغه ټکی را مخته کې چې منفي دي، مګم دا دي چې ولس ولایت کې انجن په نور ولایتو کې انجن نه دي باید مودا ختم مشغول ګور ور سره دا یو خبر ته باید موږ ګور. نن یو څل وایم ورځ د انجن پر کورونا سيدي اما الکوان مکاتب ته ځي. دا خبر تر ټولو مهمه ده او دا اخته ولي موږ نه ګور. تر ټولو مهمه دا خبر ده سيده یو وطن کې یو انقلاب رالي، خلق رهبران جلاسو فرق وکړي، هغه یو جلا کیسه دغه سیاسي اړخ دی. مګم په ورځ کې یو انجلۍ چې مکتب ته ځي، یو ښځه چې کار ته ځي، هغه باید نه ودرېږي او باید په زیاته به په دا نه ودرېږي چې افغانستان داسې غیر شرعي کار په شل کال کې نه دی کړی. دغه مکاتب داسې غیر شرعي نه و چې موږ وایو اوکې دغه ځایونه خراب ول یا دغه د وج موږ بند کړی دي، یا یې وجه راکړي یا یې خلاص کړي. دا فقط د افغان مېرمنو غوښتنه ده.
نو ستاسې هدف دغه دی چې نجونو پخوا هم حجاب کاوه او اوس هم کوي؟
ما په مکتب کې انجینی تر دیالسم سه بیا تر دیالسم کال سه تر اتلسم کال پورې لاندې به حجاب کوي، لوړ به بغرا کول. زما زړه ته نه لویږي چې موږ اوس هم پر دا باندې خبرې کوو چې دا غیر شرعي دی یا به دې ته لایحه جوړېږي. څه لایحه غواړي؟ ما ودا ته سره خلاص ته دولس ولایت کې ولې لایحه ته ضرورت نه چې ودا نور کېسته صحیح نه. په دا دولس کې خلاص ډېره ښه خبره ده، هیڅ مشکل نشته. مګم دغه نور کې ولې نه خلاصې؟ دا تر ټولو مهمه ده. او ولې دغه فقط د الکوان مکاتب ولې د انجن مکاتب لپاره د الکوان مکاتب لپاره ولې نه؟
نعیم صاحب تاسو غواړئ چې د پښتنه جانې ودې خبرې ته ځواب ورکړي؟
خو زه به فکر کوم دته داسې خبرې کومه یا چې خبره برداشت شي سره کمزورې شي څنګه شي موږ د لایحه خبره چې کله کوو یا د ترتیب هغه به ټول لپاره وی دا نه داسې مثال چې دی یو ځینو کسانو لپاره یو قسم لا یوه دی بلکې ځینو کسانو لپاره بل لري. البته کوم شی جوړیږي هغه به ټول لپاره مجموع کی دا یو ټکی. دوهم دا چې زه به هم خبره کوم چې سفر مختک شوی دی باید بر مختک په نظر وګورو. دا یو ښه ګام وبولو خو نور کین چې کوم پته دی هغه به هم. دوهم دا چې د خزو تعلیم تاسو ګورئ زموږ په هواد کې مشکلات دي. څه وخت
پرانستل سي
شونځي؟
پاته شونځي به څه وخت پرانستل سي؟
دا خبره زه پوره کړم. زموږ تاسو نارینه ته تعلیم نه پاتې تاسو وګورئ هم دا اوس زموږ په هواد کې څومره نارینه تعلیم نه ورسره پاتې دي. هغه مزدوري کوي، کراچۍ کې شوي، په سرکونه باندې کار کوي، دیړی کوي، تعلیم نه پاتې دي. ځوانان باندې تعلیم نه پاتې دي، ماشومان باندې تعلیم نه پاتې دي. متاسفانه په نور هوا ګاونډي هوادونو کې هم په مختلفو بخشونو کې کارونه کوي، تعلیم نه پاتې دي. تعلیم خبره کومه کوي باید ټول د پوره کړه. هغه نارینه دي چې خزینه دي د ټول د پرقیا قسمه کوله څنګه کوي چې صرف مو یو قشر د ټولنې ته د انسان په سترګه ګورو. نور به هغه نارینه چې کوم دغه ته د انسان په سترګه ښه ستان ګورو نه
دا تاسو خوشمنځي ته جنو پر مخ تړل دی وازې دالکان پر مخ نه دی تړل
د تر له متاسو ویل چې موږ تر د هغه تر شوی وو د خوانځي موږ خلاص کړل په ومی شکل باندې چې پیغام پرګي پورې ټول هوا کې خلاص شو. دغه نوسته په نور ولایتونو کې په تدریجي ډول باندې خلاص موږ د خبره مفهم کوله چې قرار کړه خلاصي چا نه مانه. هغه مول د چې په مختلفو ولایتونو کې خلاص شول پاتې څنګه په هم حواله شي. بیا موږ خوایو چې موږ باید حوصله ولرو، زغم ولرو، ان شاء الله ټول کنه په یو په یو نه کېږي. لو د لو هوا دونه چې کوم دیناري پر کوم پر مختګونه چې کړی کوم ځای دوی رسیدي د په یو ورځ ورځ کې نه دی رسیدي په یو کال دوه کال کې نه دی رسیدي په لاسو کال نه شول.
نعم سر په افغانستان کې خو بلې و سیستم موجود و شو ځخه مخکې لا رواني و کارونه تنجونې خو مکتبونو ته رواني و
متصور چې دا سیستم روان دی. البته یو څه مشکلات پکې شته دي. د کار خبره تاسو ته یم اوس په تعلیمي بخش کې کار نه کوي، په سیاحت بخش کې کار نه کوي.
دا هغه بخشونه نه دي چې یوازې تاسو ورته انتخاب کړی دي. ایا دا هغه بخښونه نه دي چې د طالبانو حکومت و شود ته پکشي اړتیاوي نه
پام ډول باندې هر نظام هر ټولنه د ضرورت مطابق خپل کارونه مختوري تاسو غربي متوزنه هم چي دی وګورئ هم کوم کارونه کوم ترتیب برابر کړی د ضرورت په اساس باندې برابر کړی چې ټولنه کوم شي ته ضرورت لري هغه شی ورته آماده کړی. یو شی چې ضرورت نه وي مثال دغه ضرورت نه احساسيږي هغه خو په غربي ټولنه کې هم نه کیږي.
پښتنه جان دوی وایي چې په ځینو برخو کې و شود ته اړتیا ست په نورو کې ورته نسته. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې په هر برخه کې شوت تارتیا نسته؟
ما تر ټولو اول سوال لاره چې د طالبانو جنگ پر دغه و چې د غرب رقم موږ نه غواړو چې موږ د غرب رقم سنو. بیا د غرب مثالونه ولې ورکوې؟ دا تر ټولو مهمه ده. غربي ټولنه موږ نه یې، موږ د غربیان رقم یو، موږ د غو رقم ژوند کړی دي. دا اوس 200 کال کې چې راغلي د رامنځته سیوی له دا ژوندونه دا رقم جوړي موږ د پخواسه د غرب رقم یو. دا اوله خبره تر ټولو مهمه ده. او سره مشونځي وشان چې دی دا د اوس نه دی جوړ سوی یا که اوس هم څه ورته وایي فارمل ایجوکیشن چې ورته ویل کېږي لیسې هغه اوس شروع سوي په افغانستان کې مګم دغه سه مخکې په هر کور کې یو تخچه وه په هغه کې به کتابونه هم به انجونو ول هم به هلکان ویل. نو زما زړه ته نه لویږي چې دا د مکتب یا د درس خبره چې دا د اوس شروع سوی دی یا شل کال کېږي چې شروع سوی ده. موږ د پخواسه درسونه ویلي دي، حتی زما انا درسونه ویلي دي. نو زما زړه ته دا بېخي نه لویږي. او دویم د غرب مثالونه مور کوي، غرب چې دی خپله په مشکلاتو اخته دی، دا تر ټولو مهمه ده. درېیم تر ټولو مهمه خبر دا ده، نن که ښوونځي بندې که خلاص دي، باید نن پوره افغانستان کې ښوونځي خلاص دي، چون افغانستان د جنګ سره مخامخ و. او که څه هم طالبان دا وایي چې نن جنګ ختم شو، نو ولې په لیر پرتو سیم کې نن مکتبونه نه دي خلاص؟ دا تر ټولو مهمه خبره ده. ورسره دغه په د لوی کندهار پورې دا خبره ده چې د لوی کندهار یا په هره سیمه کې چې مکتبونه نن بند دي، او هغه باید خلاص شي. که څه هم تاسې وایاست چې دا ستراتیژي موږ ورته لرو یا موږ داسې یو بل لایحه راوړو چې هغه د لارې به دا خلاص شي، صحیح دي. څه مال خلاصېږي؟ دونه راته ووایاست څه وخت خلاصېږي؟ دا استادان به څه کوي؟ دا نجونې چې دا یو کال ضایع شو هغه به څه کوي؟
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه واورئ. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او راوړبنې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. د طالبانو د حکومت یو ویاند احمدالله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله د ټولبخنې فرمان ته ژمن دي. ملګري ملتونه وایي له اګست څخه تر نومبر میاشت پورې په افغانستان کې له 14,000 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي. په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د فزیکي توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړي. د امریکا متحدو ایالتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل په دغسې فعالیتونو کې له هغه تخنیک کار اخیستل کېږي چې د دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نوره مرسته کوي. ټاکل شوی د عراق پارلمان د جنوري میاشتې په 9 باندې پرانیستل شي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په تیر یو کال کې افغانستان څه له لاسه ورکړل او څه یې ترلاسه کړل؟ پر دې موضوع دلته له میلمنو سره بحث لرو. د کال په پیل کې د سولې خبرې تودې وې. له کابل پلازمېنې دوحې ته پلاوي تلل راتلل، کله به دولتي هیئت و کله به سیاسي پلاوی. په قطر کې له طالبانو سره هم د نړۍ د بېلابېلو هیوادو استازیو کتل، کله به د روسیې له استازي سره ناست ول، کله د چین او کله هم د امریکا. ګڼ افغانان پرې باور وو چې سوله به وشي، خو د کال په نیمایي کې ولایتونه یو په بل پسې طالبان ونیول او د اګست په 15 د دوی ځواکونه کابل ته ننوتل. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه علي احمد جلالي د اګست 15 د تحول په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی، او په عین زمان کې د نړۍ دپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدلون ورکړی دی. او ځکه نو تنها د افغانستان مسله نه، بلکې د سیمې مسله ده.
د طالبانو له لورې د کابل تر نیولو وروسته امنیتي وضعیت ښه شوی. یوازې یوه ډله پاتې ده او هغه داعش ته چې کله ناکله یې په تیرو 4.5 میاشتو کې 14 او بریدونه کړي دي. بلور ته بیکاری او لوږه زیات شوې ده. ملګرو ملتو په یوه نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې په روان ژمي کې شاید 3 میلیون افغانان ونه توانی شي چې خواړه ترلاسه کړي. د طالبان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې په منظم ډول مامورینو ته معاش ورکړي. د تیر حکومت د شاوخوا 3 لکه امنیتي ځواکونو معاشونه قطع شوي. د خامو موادو د کمبود له امله د فابریکو فعالیت ټکنی شوی دی. د افغانستان د صنایعو د قانون خونې ازادي راډیو ته روانه اونۍ وویل چې شاوخوا له 15,000 تولیدي فابریکو څخه 40% د خامو موادو او سم مارکیټ د نشټوالي له وجې له فعالیته پاتې شوي، چې له دې سره کارګر هم بیکاره شوي دي. بل لور ته روانه اونۍ په یوه راپور کې وویل شول چې شاوخوا 5,000 پروژې په ټپه درېدلې دي، چې له دې سره هم بیکاري زیاته شوې ده. له ډیپلوماټیک اړخ د طالبانو لره تک سره لنړی سره رابطه قطع شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وی چې د نړیوالو تعامل له دوی سره ډیپلوماټیک دی، خو د دې سربیره د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې دا د په وینا بې انصافي ده. په تېر یوه کال کې افغانستان څه له لاسه ورکړي او څه یې ترلاسه کړي دي دلته دا مسله له میلمنو سره چیړو. اغلی شینکی کړوخیل د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر د سیاسي چارو کتونکي او د پخواني ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې سره ملګری شو. اغلی کړوخیل، لومړی تاسو ته راشم، په لنډو کې تاسو وایئ چې په تېر یوه کال کې افغانستان څه ترلاسه کړي دي او څه یې له لاسه ورکړي؟
دا یو مهم کال و چې متاسفانه په دې کې داسې یو پېښې رامنځته شولې چې پایله د افغانستان لپاره ډېره قیمته تمامه شوله. که هغه د دوی پټړونو که هغه د امریکا د ولسمشر آخري پریکړه وه چې باید سپتمبر میاشتې پورې ټول ځواکونه له افغانستان څخه یا خپل هغه مساکر له افغانستان څخه وباسي او مالمدار ناتو هغه هم د دوی د دې پریکړې حمایت وکړلو. همدارنګه د جنګ شدت په ځینو ولایاتو کې لکه قندهار یا په هلمند کې او د جګو تلفاتو شاید مونږ همدارنګه بلاخره د پسته د جمهوریت سقوط او د طالبانو راتګ بیرته از واکمن کېدل په افغانستان کې حکومتونه بدلېږي، اما دلته به څه نظام بدل شولو او په دې نظام کې وځدې چې مثلا مونږ تاسو نیمګړتیا او حل شي بهتري خواتلل شو برخلاف هغه چې موږ درلودو هغه مو د لاسه ورکړل، خصوصا ولګ او بیکاری او بدترین حالت دی چې افغانان سره لاس په ګرېوان دي او هیڅ چاره هم فعلا لیدل کېږي نه. او په دې تحول کې افغان میرمن نجونو هر څه د لاسه ورکړل.
مننه. اغلی بهیر، تاسو د یو اقتصادي چارو د کارپو په صفت له اقتصادي پلوه تیر یو کال څنګه ارسو؟
دا د افغانستان لپاره د اقتصادي لحاظ یو ښه کال نه و. د اقتصادي لحاظ هم حمایتونه کم شول د وسلوال پاوز سره، او په ملکی ډګر کې هم هغه پروژې چې باید تدبیر شوی او په کې ډېر خلکو ته بوختیا او ډېر خلکو خپل کورته مړې ډوډۍ ولا هغه پروژې ودرېدلې. په جریان د نوي شروع نوي کال کې سیاسي بې ثباتي او مختلف په افغانستان کې مثلا د پروژې د بودیجې پاس کول په پارلمان کې دوه میاشتې په بر کې ونیولې. دا هغه مسایل چې افغانستان وځه په اقتصاد لحاظ دوه میاشتې پات پروژه د بودیجه تایید شو. کله چې دا راغله بیا افغانستان کې داسې وضعیت راغی چې دوی د انکشافي بودیجه د تمویل د امکانات نور نه درلودل، ټول انکشافي بودیجه ودرېدلې په څپه ودرېدلې، یوازې په عادي بودیجه باندې تمرکز وشه. وروسته چې بیا راشو د فشارده زوایم چې راشو اګست میشته، اګست میشته د تحولات چې راغله نلته ټول شیان ضرب د صفر شول.
د سیاسي چارو کتونکي او د پخواني ولسی جرګې غړی اصولي صاحب، ستاسو په باور افغانستان په تېر یو کال کې څه له لاسه ورکړي دي او څه یې ترلاسه؟
موږ په 2020 کال کې هغه 20 میلیارد ډالر مرستې د لاسه ورکړي کمی چې تر 2020 کال پورې د نړیوالو لخوا د افغانستان د خلکو سره وعده شوی و. ځینې پروژې پیل شوي وي او ځینې د پیل په حال کې وي. بدبختانه په 2020 کال کې موږ هغه اردو چې شل کاله ورباندې سرمایه گذاري شوی و د لاسه ورکړه. موږ هغه سیستم چې شل کالم کوشش کړی و چې دا سیستم افغانانو په ګډه جوړ کړی و تر یو حده د نړیوالو په کومک باندې هغه سیستم فلج شو. اما په داخل د افغانستان کې ځینې خلک بیا په دې اندي